سهر لس بجې سپېته سي ازادي رادیو ته غوښیست. د ازادي رادیو بلا یو ساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی. ځینې راپورونه هم خبرو. په بین الافغاني خبرو کې د خندونو له کبله افغان حکومتي چارواکو نهیلي څرګنده کړې. پیل خبرونه کیږي. په ننګرهار او غزنی کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان پوځ په پوځي عملیاتو کې څلور دیرش وسلول طالبان وژل سوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې یو دیرش طالبان د هسکې مینې په تړلي کانډاو او دیوانی سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي او یو وسلول طالب ژوندی نیول سوی. د دفتر په جلا بیان کې د خوږیانی ولسوالۍ په خدرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د ترا په نوم د یوه قمندان په ګډون د درویو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بل خبر له مخې د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې شپاړس وسلول طالبان وژل سوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن ویل چې په دغو عملیاتو کې چې پرونه وخت سوي د وسلولو شپږ مهم مرکزونه ځینې وسلې او مهمات هم نابود کړای سوي دي. د دغه دفتر اعلامیه وایي چې په جلسو کې د طالبانو 15 تنه سرګروپان هم شامل دي. ولایتي چارواکي وایي دغه وسلول هغه وخت پنه شول چې وغوښتل یې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړي. وسلول طالبانو د دغو حملو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا تندر قل اردو په غزنی کې په یو هوایي برید کې د اوو تنو طالبانو د وژل کېدو او یو بل د چپی کېدو خبر ورکوي. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومند وایي طالبانو پرون پنجشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود، خو هوایي ځواکونو مخکې له مخکې د دې پلان مخه ونیوله.
امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د طالب ترهګرو دغه ناوړه پلان د عملي کېدو مخه نیولې او په دوی باندې هوایی ضربې تر سره شوی چې په پایله کې د یو تن سر ګروپ په ګډون وطن تر هغه طالبان وژل شوی او یو تن ټپي شوی.
د 203 تندر قل اردو ویان زیاتوي چې په وژل سو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. وسلول طالبانو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د اترا ویان سید شینواری ازادي راډیو ته ویل چې د نموړې ادارې مشر عمر منصور انصاري پرون د یو مخابراتي شرکت له مشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې فعال مخابراتي شبکې باید د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي او د خدماتو لمن یې ټول هیواد ته وغځوي.
نور شبکو سره هم خبرې کیږي چې د 1400 کال لپاره د دوی پلانونه واوري، پراختیايي طرحې د دوی واوري او دوی وهڅي چې په ټول افغانستان کې د پوخخ ساحه همدارز د کیفیت کچا پراخه او خکې.
افغانستان اوس هم د نړیوالو معیارونو پر اساس له مخابراتي خدماتو بې برخې دی او د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د ټیټ کیفیت له کبله پر مخابراتي شبکو خورا زیات انتقادونه کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وګټله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کردان جام د دریو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ پرون په ابوظبي کې پیل شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د کاردان 500 ورځ جام سیالیو په لړ کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ته د 14 منډو په توپیر ماته ورکړه. د ویل د چپدغه لوبه کې 283 منډو هدف د ایرلند لوبډلې ته وټاکل شو. د افغانستان لوري چې هغه ونه شو کولای د هدف ته ځان ورسوي.
په دې لوبه کې ځوان افغان لوبغاړی رحمت الله ګربز د 128 منډو په جوړولو سره ډیر شو ځلید. د غرض د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان ارمان په ډیر شبالونو 55 منډې وکړې. د افغانستان او آیرلند دویمه یو ورځنۍ لوبه د یکشنبه په ورځ په پام کې ده. د اسلامي دولت تروریستي ډلې یا داعش د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت واخیست. په هغه پیښه کې چې په تیرو دریو کلونو کې په بغداد کې له خونړیو پیښو ګڼل کیږي 2 کسان وژل سوي دي. عراقي چارواکي وایي په دې حمله کې چې د بغداد د تهران میدان په یوه سرخلاصي بازار کې سوي شاوخوا 110 کسان ټپیان سوي دي. د اسلامي دولت ډلې خبری اژانس اماق په خپل ټلګرام چینل کې ویلي په دې حمله کې دوی دوه جګړه مارو ځانونه منفجر کړي دي. تر څو میاشتنیو محدودیتونو وروسته دغه بازار کې د حملې پر وخت د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. گابریلیوس لاندس برګس پرون پنځشنبه د ازادي راډیو له بیلاروسي څنګ سره په ځانګړي مرکه کې پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې د کرملین د منتقد او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني له نیول کېدو وروسته پر کرملین نور بندیزونه هم ولګوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل باید پر روانه میاشت کې مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ناوالني چې د وژونکو کیمیاوي موادو په وسیله له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې وو، تېر یکشنبه مسکو ته د ستنېدو پر مهال ونیول سو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی مشر کریستوفر بری ته ویلي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. دای پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګمارلی وو. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې بایډن غواړي د اف بی آی مشر پر خپله دنده پاتې سي. هغې لیکلي چې ولسمشر پر نوموړي د دې دندې د پرمخ بیولو باور لري. پساکی تر دې یو ورځ مخکې ویلي وو چې له ولسمشر سره یې د وری په اړه خبرې نه دي کړي. له دې څرګندونو وروسته داسې اوازې خپرې سوې چې ګنې 45 کلن وری له دندې لرې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې په بیګانی ټویټ کې ولیکل چې د دې وینا یوه غیر عمدي لانجه جوړه کړه. د راپورونو برخې ته راځو. په بین الافغاني مذاکرو کې د خنډونو له رامنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نهیلي څرګنده کړې. نور له احمد تکلنه.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې عملا د مرګ په حال کې دي. محمد مرزا کټوازی تیر ماښام لازادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه او ټول افغانان د خبرو دوهمې مرحلې ته لمن وو، خو په دې مرحله کې هم هیڅ راز پرمختګ ونه شو.
بدبختانه وخت چې ګورو دوم پړاو خبرې شروع کیږي نو تر اوسه هیڅ نوې نتیجه عقلا مو یو اوربان دی او ورکم هم وسی پلاس باندې نه لرو. نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر د سی پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
له دې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مخکخ غړي عطاءالله لودین هم ویلي چې د سولې د خبرو په دوهمه مرحله کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی لودین چې په عین حال کې د افغانستان د عالمانو د شورا غړی هم دی پرون پنځشنبه د ازادي راډیو په یو بحث کې وویل چې دای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه په اړه یو لړ ملاحظات لري او زیاته یې کړه چې دا موافقه د افغانستان د قضیې حل نه ګڼي. نوموړي زیاته کړه چې په قطر کې روانې خبرې په ټپه ولاړې دي او د افغانستان د دولت لوری په پرله پسې ډول پر اوربند ټینګار کوي.
متاسفانه چې کله د ځنګل لپاره راغلي موږ په دې باندې نه توانېدلې چې دا اجندا سره توحید کو حاجی عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث راواتو.
ښاغلی لودین وویل چې د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او زیاته یې کړه چې د خبرو اساس باید یوازې د قطر موافقه نه وي، بلکې په بیړنۍ لویه جرګه کې د افغانستان د خلکو غوښتنه، د ملګرو ملتونو تړونونه او د امنیت شورا تاییدي پریکړه لیکونه هم د دې خبرو بنسټ جوړوي. د ښاغلی لودین د دې څرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر ویلي چې نوی حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په اړه څېړنه کوي. انتونی بلینکن د سه شنبه په ورځ د امریکا په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې که د قطر موافقه د افغانستان د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي نه کړي نو نتیجه به ورنه کړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوی حکومت غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خپل سرتیري ستانه کړي او په افغانستان کې د تروریزم د بیا راتګ مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښ لا هم شته. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې د امریکا نوی حکومت ښایي د قطر په موافقه کې کوم د پام وړ بدلون رانولي. ښاغلی نبیل د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې وویل
بعضی وضاحتونه وغواړي او یا هر تغییرات براوړي او ممکن بعض د کده د مذاکرې میز معمولا د امتیازات او ورک روکلی سلام د پدې کې او غابا سنجوی چې کوم امتیازات په خاطر کوم د فشار وسایل لري.
د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له دوه کلنو ناندریو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره افغانستان ته د سولې دراوستو موافقه لاسلیک کړه.
په کونړ کې ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي وایي په هیواد کې هدفي وژنې ژوند تریخ کړی دی.
په کونړ کې مشت ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي وایي په افغانستان کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو هدفي وژنو ذهني تشويش سره مخ کړي او د کار لپاره مناسبه فضا او شرایط نه لري. عبدالواری سیرت د خکلا په نوم لیوي سیمه زیراډیو سره کار کوي وایي
دو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژورنالیستان په نخښه شو په شهادت باندې ورسېدل. خبريالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواخ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبريالانو غو د خبر او د ریپورت صاحب خې را تنګ شوی. مخکې کې به د لرو پروتو سیمو لپاره خبريالان د دې لپاره تل چې راغې سیمه مشکل یا خبري کې یا ریپورت کې وس دومره پټاړه زړه باندې نشي کولای چالتہ لاړ شي.
دوی وای په خاطر لری لری ولسوالیو پوری د راپورونو په چمتو کولو پسې تلل. د کلی ولس په غم او خادیو کې ډاډه غډون کاوه خو اوس په خپل ژوند وریدلی او آزاد ګرځیدلی محدود شوی دی. په کونړ کې آزاد خبريال محمد آصف روفي
چې په ورستیو دوه میاشتو کې چې کوم بریدونه په خبريالانو شوی دی دا واقع د اندېښنې وړ دی. مونږ یې په اندېښنه کې اچولو دا زمونږ په کار باندې بد اغیز کوي. لار خو نن غوښتنه دا ده چې ژورنالستان هدف پونه ګرځي ځکه ژورنالستان به تر طرفه خلک دي. نو منګه واقعا چې اوس په هغه شکل چې په خوار ځته رسیدګي کولای شو د خپل خبری موضوعاتو په خښته پاره یا په ټولنیزو مسایلو کې ګډون دي چې ژورنالیست باید په ټولنیز کې اوس یې هغه څه وسمش کولای لکه څنګه چې په خام کوو.
د ژورنالستانو د دفاع او خوندیتوب ډلې وای خبري اعلان بې پری او بې وسلې خلک دي. نو په جګړه کې خکیل خو او ته په کار دي چې د خبري اعلان او رسنیو د غواخلو او وجلو پر ځای دی ورسره همکاري وکړي او هر خوا دې د خپل کنټرول لاندې ساحو کې ورته د کار کولو زمينه برابر کړي. د دوی په خبره چې غني وجنې د حکومت د واک لاندې خارونو کې تر سره کیږي خلای هم داسې کار نه دی کړی چې د خبري اعلان ژوند خوندي شي. په کونړ کې د خبري اعلان د خوندیتوب کمیټي مسول فضل واحد افکاری
من ژورنالستان به طرفه خلک یو په چا پورې تړلې نه یو نه پویږو چې ولې ژورنالستان ټارګټ کیږي. مسولین به هم خپل ژمن راکې خو باید ژورنالستان هم خپل ژوند ته پاملرنه وکړي او د افغانستان دښمنان ډیر دي هغه نه غواړي چې افغانستان کې قلاری و آرامی راشي.
د خبريالان او د رسنیو د کارکونکو غوښتنه ده چې د دوی د امنیت نیولو ترڅنګ دي د وژل شوو خبريالان او قاتلین او د دغه قتلونو تر شا کسان ونیول شي او علني سزا دي ورکړل شي. په کونړ کې هم چارواکي د نورو سیمو د چارواکو په څیر وایي حکومتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې باید د رسنیو او د هغوی د کارکونکو په امنیت نیولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
موږ متحد یو چې د رسنیو امنیت باید تامین شي، ژورنالستانو امنیت باید تامین شي. خو د دې څه پیښ نه کوي. موږ ټول امنیتي ادارو ته هدایت کړی دی چې ژورنالستانو امنیت باید تامین شي.
په کونړ کې خبري اعلان په داسې حال کې د دوی ژوند ته د ورپېښو ګواښونو د کاري چاپیریال پر راتنګېدو او د نورو ستونزو له امله شکایت کوي چې په تیرو نږدې 3 میاشتو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبريال محمد الیاس دایی په ګډون په هیواد کې د هدفي وژنو او مقناطیسي ماینونو له امله لږ تر لږه 6 خبري اعلان او یو شمېر مدني فعالان وژل شوي.
تاکل سوی راتلونکو اونۍ بلخ ولایت ته د ترکمنستان د بریښنا لیږ پایل سی. د غرس په کندهار کې د لمریزې انرژي درې پروژې پایل سی وې. پر دې موضوع چې هغه برق به وستی کړي چې بلخ ته له ازبکستان راتلی، مللي بشیر د انرژي د برخې له متخصص محسن امین سره خبرې کړې او په سر کې ورسره پوښتنه کړې چې افغانستان اوس مهال له کومو هیوادونو بریښنا اخلي.
افغانستان اوس مهال تقریبا 80% بریښنا د ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي چې زیاته برخه د ازبکستان څخه راځي او